السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوي ده په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړ له خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د ازبکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال پروسه بیا پیلېږي خو د ځینو واکسینونو تر لګولو وروسته فیسبوک انستاګرام او واټساپ تر شپږ ساعته پرچاوی وروسته بیرته فعال شول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویندی شیرمن د افغانستان د وضعیت او د اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایوف سره خبرې وکړې په پرونی کتنه کې چې په تاشکند کې وسوه میرمن ویندی شیرمن د ازبکستان مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندی شیرمن له شوکت میرزیایوف سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقوقو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده د منځنۍ اسیا د اکثرو هیوادونو په څیر ازبکستان هم له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې اندېښنه شولې ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر احساس کاوه او هم له دې بیرې چې د پناه غوښتونکو جوپی ورته مخه نه کړي د امریکا متحده ایالاتونو ته به د افغان کډوالو د انتقال پروسه یو ور بیا پیل سي خو لومړی به دوی د شریا سرخکان او نورو ناروغیو په وړاندې واکسین سي د واکسین دغه کمپاین وروسته له هغې عملي کیږي چې د دې ناروغي تر خپرېدو وروسته د اروپا او منځني ختیځ له موقتی کمپونو د دغو کډوالو انتقال وځنډول سو د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون ویل هغه څه باندې 9000 افغانان چې په ورستیو کې افغانستان ایستل سوي او په امریکا کې په موقتی کمپونو کې اوسي او د شری کلاچرک او چچک پوراندې واکسین سوي دي هغه افغان کډوالو ته چې په اروپا او منځني ختیځ کې په موقتی ډول میشت کړای سوي هغه واکسینونه ورکړل سوي چې اکثر امریکایان یې په ماشوم توپ کې لګوي د طالبانو د حکومت لخوا پرون د اتیدر شو نو یو ګمارونو اعلان وسو په دې ډول کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت سرپرست د قلو اردوګانو قماندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي طالبانو په خپل نو یو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قلو اردوګانو نمونه له شاهین پامیر اتل تندر ظفر میوان وربدل کړي او د کابل کندهار مزار شریف کندوز هرات لغمان او پکتیا قلو اردوګان یې یاد کړي دي په دغه تازه لیست کې هم د کومې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي او اکثریت یې ملایان دي د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړي پړاو راوروسته ګڼو خلکو یې انتقادونه کړي دي د امریکا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده او د ټولو قشرونو استازیتوب نه کوي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ څخه باندې سل تنه شاګردان فارغان او غړي پرتګال ته ورسېدل د دغه انسټیټیوټ بنسټګر احمد ناصر سرماس پرون له استرالیا اسوسییټډ پرېس خبري ایجنټس ته ویلي د پرتګال حکومت د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ سلو شاګردانو او کارکونکو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی دی د راپورونو لمه خیدا کسان په هغو د 215 شو مسافر کې و چې د یک شمی پورز د کابل له هوایي ډګر څخه قطر ته یوړل سول شغلی سرماس کابل ته د طالبانو تر راتلو وروسته ازادي رادیو ته ویلي و چې د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل سوی دی د سرماس په خبره دغه انسټیټیوټ د 350 شاګردانو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغړی او هنرمند ژوند له خطر سره مخامخ دی طالبانو په خپل لومړی واکمنی کې له 1990 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې موسیقي سینما او تیاتر منع کړی وو دا ورکه څه هم رسمن د سندرغړو او سندرو په تړه دوی څنې دی ویلي خو په خواله رسنیو کې ویډیوګانې او عکسونه خپاره سوي چې د طالبانو غړي د ځینو سندرغاړو دفترونو ته ورغلي او وسایل یې ورمات کړي دي فیسبوک انستاګرام او واتس اپ پرونه وخته د شاوخوا شپږو ساعتونو تر پرچاوي وروسته بیرته برحال سول فیسبوک چې دغه شبکې مربوط دي په خپل بیان کې ویلي چې ځینو خلکو د فیسبوک په خلاصولو کې ستونزه درلوده فیسبوک شاوخوا 2 میلیارډ فعال غړي لري د اسعارو په مارکیټ کې د فیسبوک د اړوندو اپلیکیشنونو لپاره پرچاوي سره سم د دغه شرکت د ونډو بیې دوشنبه نږدې 15% ولوېدې. رویټرز اژانس د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیتي کارپوهانو په حواله لیکلي چې شایي کومه داخلي تیروتنه د دې لوی پرچاوي سبب سوي وي یا ممکن کوم چا له دننه قصدن دا کار کړی وي. دا په تیر یو کال کې د فیسبوک او اړوندو شرکتونو تر ټولو اوږده پرچاوي بلل سوې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمره کسانو ته د فایزر او بایونټیک شرکتونو د کورونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین دوه ډوزونه یا دوی ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون وویل چې دغه تقویتي ډوز شایي د دې ټولنې په غوړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمره کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول سي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کیږي چې په ارزونو کې معلومه سوې دریم استن یا ډوز په هغو کسانو کې چې د 13 او 55 کلونو ترمنځ عمرونه لري د انټي باډي یا معافیت اندازه خورا زیاتوي. په ګرجستان کې واکمن ګوند د شاروالیو د ټاکنو ګټونکو اعلان سوی دی. د یکشنبې ورځې د دغو ټاکنو څارونکي وایي د ټاکنو پر مهال ځینې ګډوډۍ لیدل سوي دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون تیر مازیګر اعلان وکړ چې د ټولو رایو په شمیرلو سره واکمن ګوند د ګرجستان رویا ګوند 46.5% رای ګټلی. مخالف ګوند ملي متحد غورزنګ نږدې 1.5% رای خپل کړي. له دې سره پر یو وخت د ګرجستان د پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پلویانو مظاهره کړي او له زندانه یې د هغه درخوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی چې جمعه له اوکراین څخه ګرجستان ته ستون سو د ټاکنو په شپه ونیول سو. هغه ویلي د نه خوړو اعتصاب ته به دوام ورکړي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه وریدل. دراپورونو برخه تا ورزو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی وای افغانان له جدي بے برخلیکۍ سره مخامخ دي. ګراندی ویلي کچیر په افغانستان کې د ننګونو د حل هڅې ناکامې سي کړکیچ به شدت پیدا کړي نو اړتیا ده چې له افغانستان سره بیړنۍ بشري مرستې وسي. پروستوی میاشته کې د جګړې لپاره په زورګونو کسان لخپل کورونو بې ځای سیوی. د دوی اکثریت خپل سیمو ته د ستنېدو وس نه لري. سپیولا ستانګزای او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای افغانستان ته باید عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د یو ان ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی د دوشنبه پر ورځ د کډوالو په چارو کې د عالی کمشنری په 2 کلنې اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
ملیونز اف افغانس have been uprooted for more than 40 years.
ملنون افغانان له تباندې تلويش کولنو بیا ځای سی او روسي تحولاتو لا پسې نوی ننګونی را منځته کړې. ما 13 میاش افغانستان ته سفر وکړ. تاسو لما او لګړو نور مرستندویان اوریدلی چې وای زیات اندازه مرستي باید بیل قید او شرط سمدستي چمتو سي. که په څونې کې دا کار ونسي ناورین بنور هم سي. زه د خلکو د بی ځای کېدو پاړه وړاندوینه کې تل محتاط يم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازه په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بی ځای کېدو لامل وګرځي.
ان پاسیبلی ایکسټرنل displacement.
د فلیپو ګراندی په وینا افغانان چې په تیرو 4 لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا له بې برخلیکۍ سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لږکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، ځکه چې په تیرو 4 لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندی په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثر خلک د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسېدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو اوس د 5 بچیانو سرپرستي ورپه غاړه ده او لستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شوه نو دې جنگ کې موږ راوته لورالو دلته نور حکومت چې هغه مخکنه هغه موږ سر وټاوله بیا په دغه مازیګر باندې طالبان داله نن موږ سر وښو نم چې کنه وشې ته مونږ شواني ما میشم کېږي چې په دې تعمیر کې ناس یو نه پیوارو نشته نم کې کوټه شته بوجه نه مته ټاټ ګاندل افاق می دا ماشومان کې نی او پاتې او ما شو خواړه څه په سوال باندې ماشومانو بس موږ ګرځېل ګډوډي ډوډي راوړې سپور او خریا ینګولای یا نه خلکو سمراستي وښو وړې واغسته غوړي واسه موږ د ستاري ان
پلازمینه کابل چوار د مخه په کله اصلي ورتیا څو چند خلکو اړولي وو د جنگونو په زیاتېدو ورته یو وار بیا کړي بار شو او لا هم په پارکونو او سړکونو کې زرګونه کسان خپل شپې ورځې تیروي. اکثر د افغانان د خوراکي مواد غوښتنه کوي او په دویم ګام کې بیا لمرستندوی ټولنو د عاجلو سرپناو هیله لري. د دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په ګډون بیلابیلو سازمانونو ویلي وو میلیونونه کسان اکثر ماشومان عاجلو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمایي نفوس سره د بیړنیو مرستو لپاره 200 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1,200,000,000 ډالره چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
په راپور کې مو وردل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مشر په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداري ورکړ. په داسل کې چې له افغانستان نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د نن هم په زرګونو کورنۍ د ورستیو جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د ازادي رادیوي مجله په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ترغه مخ کې دا اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان پر اقتصادي وضعیت لیکنه کړې. ورځپاڼې په ټول کابل کې هر ځای د افغانستان د ویجاړیدونکو اقتصاد نښې لیدل کېږي. تر اثر لیک لاندې کاغلی چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په یو ناوړه حالت کې دی. د مطلب لیکوالې پامیلا کانسټیبل لیکلي چې بېوزله کورنۍ د کابل ښار په بازارونو کې د خپلو کورونو وسایل پلوري څو نقدې پیسې ترلاسه کړي. لیکواله زیاتوي چې په څو کم اونیو کې د امریکایي ځواکونو وتل د افغان پوځیانو ځای محاصره کېدل د افغانستان د جمهوریت سقوط او د کابل هوایي ډګر د تخلیپې کې ترسره شوې او لامل یې د افغانستان اقتصادي وضعیت په ناببره او خطرناکه توګه یو بحراني حالت ته ورداخل شو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه همداراز دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان د یو فقیر هیواد په توګه چې کابو 30 میلیونه نفوس لري په داسې وخت کې نړیوال حمایت له لاسه ورکړ چې اوس یې په نړیوال مالی سیستم کې هم نقد پیسې او مالی امتیازات کنګل شوې دي. ورځپاڼه د مطلب په دوام کې وایي چې طالبان کوم چې اوس پر دغه هیواد واکمن دي تر دې دمه یې د روان اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده وړاندې کړې. مطلب کې دې ته هم اشاره شوې چې اوس د افغانستان دولت ادارې بندې دي او یوازې د افغانستان مرکزی بانک ځینو معلمینو او نورو کارکوونکو ته تنخواوې په نسبي ډول ورکړې دي. دغه لیکنه کې راغلي چې خصوصي بانکونو هم د خپل مشتریانو سره ورته چلند کړی او ډیری افغان سوداګر د کابل له سقوط سره سم تښتېدلي او د خپل فعالیت د دوام لپاره مبارزه کوي. د واشنگتن پوسټ مقاله زیاتوي چې د بشر حقوقو غنو نړیوالو ملاتړ کونکو بنسټونو هم په افغانستان کې د اوسنی بشري ناورین د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې. امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼه هم په افغانستان کې د برېښنا د موجودیت په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا لیکنه په دې سرلیک ده: که طالبان د برېښنا پیسې ورنکړي کابل به تیارې سره مخ وي. مطلب کې راغلی چې د راروان ژمي په راتلو سره که د منځنۍ آسیا هیوادونو د وارداتي برېښنا پیسې ورنکړل شي ټول افغانستان به تیار شي. ورځپاڼه د افغانستان د برېښنا شرکت پخوانی مشر داود نورزی له خولې وایي چې د برېښنا د نشتون په صورت کې به هیواد له یو بشري ناورین سره مخ شي. د نورزی له قوله ویل شوي د دغه ناورین تاثیرات به پر ټول افغانستان خواره شي، خو خاصتاً پر کابل باندې تیاره به راشي او افغانستان به بیرته هغه وخت ته ولاړ شي چې برېښنایې نه درلود او الکترونیکي اړیکې نه وې موجودې. افغانستان ته د نیم هیواد برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه راوارد کیږي او د هیواد غرب ته له ایران څخه برېښنا وصل شوې ده. د افغانستان د کورنۍ برېښنا کچه هم لوړه نه ده او کابل پر وارداتي برېښنا متکی دی. ورځپاڼه لیکي چې د برېښنا ناڅاپي قطع کېدو احتمال ډېر دی او خاصتاً د منځنۍ آسیا هیوادونو له لوري او په ځانګړې توګه بیا د تاجکستان لخوا چې اوس یې د طالبانو د رژیم مخالفانو ته هم پناه ورکړې. مطلب کې دا هم ویل شوي چې د تاجکستان افغانستان نړۍ کې هم له طالبانو سره داسې ډول دی چې په هغه یواد کې د ولسمشر په خوانی لومړی مرستیال امر الله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف دی اوسېږي او دغه هیواد له افغانستان سره په خپلو پولو کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړی دی. د طالبانو د ویان دفتر او د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت تر دمه په دې اړه څرګندونې نه دي کړې.